السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین برې بجې شوې له دریو نه تر څلور بجو په دې غړې کې زه منور شاه تاسو قربان د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې یې دوه هفتوارې خبرونه د نړۍ رنګونه او پرګنې اورېدلی شئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بشیر ګواښ وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی په کابل کې ځانمرګي برید کې شپږشتنه وجه شوې دي. د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې مطلوب راونور عدالت ته ورغلل دي او اسرائیل ومنلې چې تیر کال د شام اټومي ریکټر دوی ویشتلې وو. د خبرونو تفصیل نن د افغانستان په سر خر کابل کې د سخی زیارت سره نږدې یو ځانمرګ برید شوې ده. د کورنو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د لاسته ورغلو معلوماتو تر مخه په دې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اتلس زخمیان دي. د نوموړي په خبره په دې اړه پلټنې کوي چې دغه حمله کوونکی څنګه دې ځای ته رسېدلی دی. د رحیمی په وینا چاودنې هغه خلک په نښه کړي دي چې سخی زیارت ته د جنډې د اوچتولو په مراسمو کې د ګډون لپاره په سیمه کې راټول شوي وو. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلي خپل پیغام کې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او تر اوسه کومې بلې وسولې ډلې تر اوسه د دې حملې ذمواري نه ده اخیستې. نن په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په کیس کې مطلوب د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی سپریم کورټ ته حاضر شوی دی. د پاکستاني رسنیو تر مخه سپریم کورټ د دغې مقدمې د اورېدنې په مهال پولیسو ته حکم کړی چې هغه ونیسي. د وزیرستان نقیب الله مسعود په کراچۍ کې اوسېده. د هغه مړی په جنوري کې وموندل شو او راونور وویل چې د طالبانو سره یې تړاو درلود، خو په همدغه میاشت کې بې حکومتي پلټنو کمیټې تر څېړنو وروسته وویل چې نقیب مسعود بې ګناه او د راو انور په مشرۍ پولیسو په ماورای عدالت وژنو لړکې وژل دی. راو انور له هغه وخته پټ و. دا نه د معلومه چې نوموړی چیرته و. د مصر لوی مفتی ډاکټر شوقی ابراهیم عبدالکریم په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړی دی. د ممنون حسین له دفتره نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو د مذهبي سخت دریځۍ په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو تر مخه د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې نن یو جیپ له سړک وخوده او په دې پیښه کې نهه کسان ووژل شول. د رسنیو تر مخه په دې کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ویلي چې حکومت به د سولې لپاره مذاکراتو ته ډېر پام وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې نن په ار کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. هغه ویل حکومت په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار دی.
دې کې شک هیڅ شک نه پاتې نه چې د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سوله راسي او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله یې موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسېږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله علالخیصه ده، باعزته ده.
ولسمشر غنی دا خبره په داسې حال کې کړې چې نوموړي درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی په نننیو څرګندونو کې سږکال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په کېدو هم ټینګار وکړ. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د مذاکراتو وړاندیز ته څه ځواب نه دی ویلی. بلغاریا وایي په تیر 2018 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه شمېره د افغانانو وه. د بلغاریا خبری رسنیو د اروپایي ټولنې د معلوماتو ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې په 2018 کال کې 1050 افغانان د هیواد ته رسېدلي دي. د بلغاریا د چارواکو په خبره له 2002 کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 25000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د معلوماتو ادارې ویلي چې له افغانانو وروسته د عراق پناه غوښتونکي په دوهمه او د شام وګړي په دریم مقام دي. د اسرائیلو پوځ د لومړي ځل لپاره منلي چې په 2000 اووم کال کې د شام مشکوک اټومي ریکټر لمنځه وړو. پوز ویلي چې په دغه هوایي برید سره د اسرائیلو په وړاندې لوی ګواښ لمنځه وړو او دا نورو ته یو پیغام و. د اسرائیلو دا خبرداری ایران ته چې په شام کې خپل پوځي اغیز زیاتی اشاره بلل شوی. اسرائیلو تر دې مخکې په شام کې په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو د پوز مشر ویلی دی د 2000 کال بریدی یو پیغام و. نن هم پیغام دی او پر اتلونکی کی به هم د دوی یو پیغام وی. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوه ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشر په انتخاباتو کې پراخه کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ترامپ ویلي وو د ولادیمیر پوتین ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې سره وویني او د وسلو د سیالۍ اوکراین شمالي کوریا او شام په اړه خبرې وکړي. په بیان د روسیې ولسمشر له ماڼۍ څخه خبر شوی بیان کې راغلي چې د دې مشرانو په خبرو اترو کې زیات پام دې ته و چې باید تر ټولو لوړې کچې ته خبرو اترو په وړاندې پراته خنډونه له منځه یوړل شي. له برتانیې څخه ایستل شوي دریش روسي ډیپلوماټان د سه شنبې په ورځ خپل هیواد ته ورسېدل. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می دا ډیپلوماټان جاسوسان بللي او هغوی ته یې یوه اونۍ وخت ورکړی و چې له برتانیې څخه ووځي. دا له هغه وروسته ده چې مارچ په 4 نېټه د روس پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سیکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سیلزبری ښار کې په بې هوشای حالت کې موندل شوي وو. برتانیا په روس تور پر کړی چې دې کار کې هغوی لاس لري خو روس په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مولا بشیر ګوښت دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل درکړو. په کابل کې ځانمرګ برید ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. له کابله تازه حال درکوو. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا بحال شوی دی. دا اتحاد ولې مات شوی وو؟
په منځ کې بیا څه داسې معاصر پیدا شو نو هغه کسانو دا کوشش وکړ چې دا ایمیلي چې دا ماته کړي او دا برقرار نشي پاتې.
د خیبر ایجنسۍ باړې ته له کډوالۍ ستانه شوي خلک وایي د مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن اسرائیل حکومت په هغه طریقه باندې دوه کړلو په حساب کې چې اوس هغه کومې راشنې راکولې ارشنې مربوطې بند کړې په حساب کې.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز ریپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې دوه هفتوار خبرونه د نړۍ رنگونه او فرګنې اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. د مشال ریډیو د دې غړې اولنې د سر خبر لکه څنګه چې مو اورید په کابل کې ځانمرګ بریټ شوې ده چې پکې لکتر لگا د 600 کسانو د وجل کېدو او 300 نور جوړل کېدو خبرونه مخ ته راغلي دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې چاودنه کابل په هنتون ته نږدې په هغه سیمه کې شوې ده چیرته چې د خلکو غنه غنوي. بیا الته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بریټ کې لاس نه لري. د دې نه علاوه نور وسلوالو ډلو هم د دې ځانمرګ بریټ ذمہواری تر اوسه نه ده منلې. په دې اړه موږ کوشش کوو چې په کابل کې د خپل خبريال سره رابطه ټینګ کړو او ورسته حال ته واخلو چې دغه تلکې د مرګ جوبلې شمیره څومره حتی رسیدلې ده او آیا کومې وسلوالې ډلې د دې بریټ ذمہواری هم منلې ده او کنه. د دغه معلوماتو لپاره موږ لګیا یو خبره وکړو. د کورونو چارو د وزارت همرستيال ویان نصرت رحیمی دا هم ویلي دي چې 14 هغه خلک په نخښه کړی دي چې د سخی زیارت د جانډي اوچتولو مراسمو کې ګډون لپاره ورغون شوی او دغلتوي چې ګڼه ګورې نو مرګ روبلای هم زیاته ده. د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل موضوع ته د کراچۍ کې په جنوري میاش کې د وجل شوی نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار نن سپریم کورټ ته حاضر شو او لاغه پاس ونیول شو. نو موله له تیرو خواوشه دوه میاشتو راهیسې مخرور او په وار وار ورته سپریم کورټ د حاضرېدو حکم هم کړی وو. عدالت د نقیب الله مسعود د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ کې یوه تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړې ده. تفصیل یې د عبدالحقیق
کله چې نن سهار د نقیب مسعود د وژنې په اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ اوریدنه روانه وه چې د ډان او جیو نیوز ویبپاڼو په وینا راو انوار په سپین موټر کې په داسې حال کې عدالت ته حاضر سو چې مخ یې په شنه مول یا ماسک پټ کړی وو. د بی بی سی خبریال شهزاد ملک چې د اوریدنې پر مهال هلته و مشالې ډول چې عدالت ته له حاضر دور سره سم راو انوار وویل چې د سپریم کورټ په حکم حاضر سوی یم، چې په جواب کې چیف جسټس ثاقب نثار ورته وویل چې تاسو خود څه احسان نه کوي او چې کله تاسو ته عدالت وخت ورکړی وو هغه وخت خو حاضر نشوي.
اس دوران جب ان کی مکالمہ ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو
د چیف جسټس او راو انوار ترمنځ چې خبرې کېدې نو راو انوار وویل چې د نقیب الله مسعود د قتل په پیښه کې چې د سند حکومت د پولیسو کمیټي جوړه کړې ده پر هغه زما اعتبار نشته. نو چیف جسټس په جواب کې ویل چې تاسو خو ټول عمر د سند په پولیسو کې کار کړی دی او هغه خو ستاسو ډیر نږدې ملګری دي، نو ولې ور باندې اعتبار نه کوي؟ راو انوار د خپل وکیل په ذریعه عدالت ویل چې که په کمیټې کې د جاسوسي ادارو کسان شامل شي نو دی به ور حاضر شي. چیف جسټس وپوښتل چې سپینه خبره وکړه چې تاسو د کومو ادارو خبره کوئ. په جواب کې د راو انوار وکیل ویل چې که د آی بی او آی اس آی چارواکي پکې شامل شي نو مطمئن بشي. د دې خبرې په اوریدو چیف جسټس پر مخ تنزیه مسکا خپره شوه. د دې خبرې له اوریدو سره د چیف جسټس پر مخ تنزیه مسکا خپره شوه او ویل چې ماته معلومه ده چې تاسو ولې د دې ادارو افسران په کمیټې کې شامل ول غواړي.
انہوں نے کہا جی انہیں معلوم ہے کہ وہ ان اداروں کا نام کیوں لے رہے ہیں یا کیوں ان افسران کے نام جو ہیں وہ شامل کرانا چاہ رہے ہیں.
لدی اور استاد ثاقب نثار د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پٹھان په مشرۍ کې په لټنیزه کمیټې جوړ کړه، خو په دې کې د یادو جاسوسي ادارو افسران شامل کړل سوي نه دي. تر اوریدنې وروسته پولیسو راو انور ونیولې. راو انور تور دی چې د جنوري په میاشت کې د په مشرۍ کې پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود له تیرې کې طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جیلي پولیس مقابله کې وژلی وو، خو د پاکستان په مختلفو شهرونو کې تر احتجاجونو وروسته د سند حکومت یو پلټنیزه کمیټې جوړ کړه چې هغه په ثبوت ورسوله چې نقیب مسعود له هیڅ یوې ترګري ډلې سره تعلق نه درلود. له دې وروسته د راو انور پر ضد مقدمه درج شوه او هغه له هیواده د تښتېدو هڅه کوله چې پر هوایي ډګر راوګرځول شو، خو بیا له پولیسو پټ شو. د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په شلمه له خپلې غاړې د دې پېښې نوټس واخیست او په دې لړ کې یو شمېر اورېدنې وکړې. که څه هم راو انور عدالت له حاضرېدو ډډه کوله، خو پر دې مهال یې دوه ځله سپریم کورټ ته خطونه ولېږل. خو سپریم کورټ د دوشنبه پر ورځ د اورېدنې پر مهال حکم کړی و چې راتلونکي اونۍ چې یعنې نن که حاضر نسو نو د هغه کسانو پر ضد به کاروای کوي چې په پټیدو کې ورسره مرسته کوي. د نقیب مسعود د وژنې په تور کې څلور ویشت نور پولیس افسران هم مطلوب دي، خو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه سپریم کورټ ته ویل ول چې په دغه کې دولس نیول سوي او پاتې نور له هم فرار دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو په خوانه اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا به حل شوې. تیر ورځ دغه اتحاد د بحالې په قاعده اعلان وشو او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د اتحاد هم مشر وټاکل شو. دا راز د جماعت اسلامي یو سینیئر مشر لیاقت بلوچی جنرال سیکرټری ټاکل شوې ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
د پاکستان پنځو مذهبي ګوندونو د نهه پورز د متحده مجلس عمل په نوم د هغه سیاسي او انتخابي اتحاد د بیا بحاله اعلان وکړ چې په 2003 کال کې پکې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې هم پاتې شوی وو. خو دا وخت جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند په دې اتحاد کې د شمولیت نه انکار کړی او دریځ لري چې د اتحاد یوازې د اقتدار لپاره جوړ شوی. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د دې اتحاد د بیا بحاله پخلی وکړو. وی ویل چې اړومبی مشر مولانا فضل الرحمن او جنرل سیکرټری لیاقت بلوچ وټاکل شو. پروفیسر ابراهیم نه مو پوښتل چې د متحده مجلس عمل به هم هغه زوړ منشور وي که نوی منشور به جوړول کیږي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې هغه منشور کې وو، خو اوس د حالاتو سره سم پاره کې داسې اضافي تبدیلیانې به کیږي، نوي حالات نوي واقعات چې څنګه دي هغه مطابق پاره کې بدلون راځي، خو بنیادی اصول به هغه چې کوم مخ کې وو.
متحده مجلس عمل داسې اتحاد وو چې په واک کې هم پاتې شوی وو، په دغه هیواد کې د شری نظام نافذولو لپاره شریعت او حزبه آئینی بیلونه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه منظور کړي وو، خو د پاکستان سپریم کورټ د حزبه بل نافذ کول د وی پریکټ للارې رد کړي وو. په قومي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا امیر زمان نه مو پوښتل چې دا اتحاد مخکې ولې مات شوی وو، نو هغه وایي لکه څنګه چې دغه اتحاد په 2002 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په واک کې راغلی وو، آیا راتلونکو ټاکنو کې به هم دوی انتخابي بریاوې ترلاسه کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې په 13 لسیزه کې مذهبي ګوندونو په پاکستان کې خپل محبوبیت د لاسا ورکړی دی.
په دې اتحاد کې دوه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ګوندونه هغه دي چې ولمخه ووټ بینک ورځ په ورځ کمیږي، نو دواړو ګوندونو دا سوچ وکړ چې د دوی ګټه په دې کې ده چې یو ځای شي. زما په اند دا اتحاد اسلامي نظام نه شي نافذ کولی، دا صرف انتخابي اتحاد دی.
بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف احمد وائی چې متحده مجلس عمل د یاد کمیشن د اتحادی ګوندونو په فیرس کې تر اوسه نشته، او که دوی غواړي چې بیا یوه انتخابي نخا واخلي نو د رجسٹریشن لپاره به نوې درخواست ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرون په پیښور پریس کلب کې د باړې سپاه قبیلې مشرانو خبري غونډه کړې ده او ویلې دي چې حکومت دوی خپلو سیمو ته نستنوي، حال دا چې نور قومونه وار له مخېستانه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه قبیلې ځینو مشرانو د نهې په ورځ د پیښور پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته واستول شي. دوی وایي په باړه کې څو کاله وړاندې چې خیبر ون په نوم عملیات پیل شوي نو دوی له هماغه مهاله بې کوره کړل شوي چې تر اوسه بیا ستنه شوي نه دي. د مرویز خان په نوم یو ځایي مشر مشال لډیو ته ویل حکومت یې نه خپلې سیمې ته لیږدوي نه دلته په پیښور کې ورسره مرستې کوي.
موږ دلته چې راغلو نن موږ سره د حکومت په هغه طریقه وایي دوه کړلو په حساب کې چې اوس هغه کومې رسنې راکولې هغه رسنې مې راباندې بند کړې په حساب کې، اوس زموږ علاقه په بند په حساب کې ټول قومونه په حساب کې زوج د قومونه تللې دي لږ لږ په پاتې وي، خو زموږ قوم د بره نه کوم د تیرو والا قوم چې دی بېخي یو سړی کې نه تلی قوم سه پوی نو مې راباندې راوشي چې دا څله نه درومي چې لوړ شي موږ سره
د پاکستان په وسو کال وړاندې په باړه کې وروسته لاغ عملیات پیل کړو چې هلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي حالات خراب شول. د دغو عملیاتو پر مهال خلک پر کډو کولو مجبور شول چې د سپاه قبیلې زرګونه کورنۍ هم پکې شاملې وې. اوس د سپاه قبیله وایي نور قومونه ورلمخې باړې ته ستانه شوي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. د حاجی زخه خیل په نوم یو مشر وای له کرای کورونو ستړي دي او نور ستنې دل غواړي.
د غره پر اچ دا کوم خراب شلو پارځو کې کرایې او کرایې او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نوی چای کوي. موږ دغه راغلو چې مولا خپل لو کام خلاصا کا او پلیټیکل شوی دا مولا ان دودرو کې ور سالور دا شی او بر وطن در می صحیح کی دا بر وطن می خراب راي.
د سیمې یو بل تن شاه فیصل افریدی بیا وایي حکومت ورته وایي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو بیسونه لا هم موجود دي، نو تر څو چې هغه صفا کړل شوی نه وي دوی ته د بیرته ستنېدو اجازه نشي ورکول کېده.
خبریال زرار کوړو په ډان ورځپاڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو او د ریاستي چارواکو پر دې عمل یوه مقاله لیکلې. نوموړی وایي که چیرې دا غورځنګ ناکامه کیږي نو دا به په پاکستان کې د ټولو هغه خلکو ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام غواړي. شاهین بونیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زرار کوډو لیکي سور جوړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین سره مرکه کړې وه او هغه د هغه کس په شان په وضاحت او جذبه خبرې کولې چې د جنگ او بربادۍ نه بغیر نور څه نه وی لیدلې. خبریال لیکي په پاکستان کې اوسیدونکو نور خلک په هغه څه نشي پوهېدې د کومو تجربو نه چې منظور پښتین تیر شوی دی. مونږ په دې نشو پوهېدې چې په هغه یرونکي چاپیریال کې ژوند تیرول څنګه وي کله چې په ځمکه کې خخ ماینونه چوي، طالبان زور ظلم کوي، د ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پوز لخوا بمباری کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې کله قبایلي ولسونه بې کوره شو نو د هیواد په نورو سیمو کې هم د تعصب او امتیازي سلوک ښکار شو. هغه بله خبره ده چې په خپله خاوره هم دا خلک د افسیار د تور قانون د لاندې ژوند تیری. اوس قبایلی سیمې د جنگ د لوګو نه بهر کیږي او کچره د پښتون ژغورنې غورځنګ راوچتېدل چاته ډېر ناڅاپي کار ښکاري نو داغې وجه دا ده چې کله په ډیم کې چاودی راښکاره کېدل نو موږ ورته پام ونه کړ او اوس حیران یو چې دا سیلاب ولې راغی. د دغه غورځنګ غوښتنې هغه لږ څه دي چې د یو هیواد اوسیدونکي له خپل ریاسته غوښتي شي. زرار کوړو د پاکستان د میډیا ذکر هم کوي چې د غورځنګ هلو ځلو لې ځای نه دی ورکړی او ډیر بحثونه په سوشل میډیا شوي دي. داسې ډیر خلک هم شته چې د دغه غورځنګ د بدنامولو هڅې کوي او ځینې متنازعه خبرې راوچتي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د غورځنګ مشران په دغه خبرو خاموشه پاتې نشي او ځوابونه یې ووایي. په مقاله کې مخکې راځي څنګه څنګه چې یو تحریک وده کوي نو ډیر خلک ورسره ملګري کیږي خو ډیر خلک داسې هم وي چې دغه تحریک په وسیله خپل مفادات یا ایجنډا پر مخ وړي. زرار کوړو په پای کې لیکي د ټولو نه لویه ذمواري په موږ ټولو دا چې مظاهره چانو ته غوږ کیږدو، د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د دوی چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنو، ځکه چې کچرې دا تحریک ناکامه شو نو دا به د هر هغه پاکستانی ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام لپاره دعاګانې غواړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. ورزو یو بل رپورټ ته، د پاکستان په سینټ کې دا مهال د اپوزیشن ګوندونو د مشر په سر اتفاق نه کیږي. لدې وړاندې د چیرمین او ډیپټی چیرمین د انتخاب لپاره پاکستان تحریک انصاف او پیپلز ګوند هم د یو بل سره ملګرتیا کړې وه، خو اوس وایي چې د اپوزیشن د مشر لپاره به خپل امیدواران ودروي. په دې اړه زمونږ همکارې ملیحه امیرزاده دا رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د پاکستان په سینټ کې به د اپوزیشن مشر لپاره رای شماري د رواني میاشتې په 22 کېږي. په سینټ کې پیپلز ګوند د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پس تر ټولو زیاتې چوکۍ لري او په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د انتخاب لپاره د ټاکل شوو قواعدو له مخه دا حق تاغوی دی چې اپوزیشن مشر ولري. خو تحریک انصاف ګوند دریځ لري چې د چیرمین او ډیپیوټي چیرمین په انتخاب کې هغوی د پیپلز ګوند په خوښه رای ورکړې وي او اوس اپوزیشن مشر دا هغوی حق دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر اطلاعات قمر زمان کایرانه مو پختل چې د اپوزیشن مشر انتخاب ولې په متفقه توګه نشي کېدی. نو نوموړی وایي
د چیرمین او ډیپیوټي چیرمین د انتخاب په وخت هم د دواړو ګوندونو کوم باقاعده اتحاد نه و، یو مناسب تجویز و او موږ ورسره متفق وو. خو د اپوزیشن د مشر لپاره خو ټول قواعد او ضوابط په آئین کې لیکل شوي دي چې څومره زیات اپوزیشن غړي د چا حمایت وکړي نو دغه نوټیفیکیشن وکیږي. او دا مهال موږ ته د فاټا او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د 34 غړو حمایت ترلاسه دی او شری رحمان زموږ کاندیدا ده.
خو په سینټ کې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي شبلی فراز وایي چې د یوې سمجوتې له لارې د پیپلز ګوند امیدوار ته د چیرمین او ډیپیوټي چیرمین لپاره رای ورکړې وي، نو اوس د دوی د امیدوار اعظم سواتی حمایت پکار دی.
موږ خو دا یقین لرو چې یو جماعت چې ځان ته جمهوري پارټی وایي نو پکار ده چې لکه د ارینجمنټ کې چې دی نو چیرمین یو شو، ڈپٹی چیئرمین دا پیپلز پارٹی شو. موږ دا غنو چې د ټولو یو پکې یو صحیح د یو پولیټیکل ارینجمنٹ کې نو پیپلز پارټی اوس خپل کینڈیډیټ رول نو موږ
دوانا گندونا دعوی کوي چې ورته په سینیټ کې د اکثریتي غړو حمایت حاصل دی خو دا مهال پرې کند اکثریت چا سره هم نشته خو د سیړونکو په نظر دا مهال پیپلز ګوند یوازینی اپوزیشن اکثریتي ګوند دی چې په آئینی توګه د اپوزیشن د مشري حق لري
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د افغانستان کنسولګری د کډوالو څنګه مشر عبدالحمید جلیلی وای پاکستان د خپل نوې ستراتیژي تر مخ افغان کډوالو لپاره نوې کارونه ورکړي دي داغه په خبره اوس مهال 22 لکه افغان کډوال پاکستان کې دي چې 14 لکه د ملګرو ملتونو او 8 لکه د پاکستان نوې کارونه لري زموږ همکار بشیر غواخ د جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلی چې د دواړو کارونو فرق څه دی او په کوم شکل کې وشي
یو هغه مهاجرینو چې هغه په 2001 کې پیوار کارډونه یا ملګر ملتونو په خاطر کارډونه هغه ترلاسه کړ چې اوس هغه تعداد په ټول پاکستان کې 14 لک خو شاید او یو تعداد مهاجرین دا چې چارې د رجستریشن د سلسله نه پاتې شي او یې پاکستاني شناخت کارډونه هغه چې بیا یې کینسل کړی او یا دا چې خلکو چې یو وری افغانستان ته چیکینګ کې کړي او به تر هغه یې رسمي ډول خپل مهاجرت ختم کړي به تر هغه یو څه مشکل په خپل ځای باندې پاتې نو دا تعداد مهاجرین پاکستان حکومت هم دې په ارتباط باندې ډېر زیات اعتراض لري چې یو تعداد مهاجرین دوی تشې چارې دغه نه لري کارډونه لري به موږ شپږ میاشتې مخکې دا پروسه شروع کړه چې دا د ای سی سی کارډونو په نام باندې دي یو تقریبا 3 لک مهاجرین هم په ټول پاکستان کې ثبت او رجستر کړل
نو جلی صاحب دا د مخکینی کارډونه چې کوم دا غي نه مختلف دي
او دا کارډونه د هغه نه مختلف دي او د پیور کارډ چې په کم په 2001 کې یو ځل مهاجرون ته توزیع شو او بیا دا غي نه 2003 کې یو ځل بیا توزیع شو امر به ترنیم شو همدارنګه په 2003 کې بیا غلی نیو شو نو 2000 هغه به ترنیم شو دي په دغه نامه کارډونه اوسل کو سره شته چې د ورکیتو په صورت کې هغه کولای شي زموږ دفتر نه راشي او د پی سی ایم سنټر په سمپانو سیمه کې موجود یم درنګه چې اسلام آباد کې مشتري په کوټه کې مشتري او دې ته نوې کارټونه ترلاسه کولای شي دیو چې کوم دی سی سی کارټونو کوم پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې موږ دا سلسله شروع کړه او په ټول پاکستان کې زموږ یو سنټر کار کوي دا غي سلسله د فبروري په 15 باندې ودرېدلې ده اوس دا غي کارټونو ډیلیوري یعنی د ویش شروع دی خلکو ته دا کارټونه موږ ورکو تقریبا د مارچ تر اخره پورې دا سلسله روانه وي
یعنی مطلب دا چې دا د غیر رجستر او رجستر دواړو د پردې کنه دا صرف د رجستر ولاو د پردې
نه دا دا مهاجرین چې غیر رجستر مهاجرین وو او پی آر آر کارت هولډرز نه وو یعنی هغه پی آر آر کارت نه لرو دا غي د خطر په شپږ میاشتو کې موږ دا کارټونه دې ته توزیع کړل او دې ته دا کارټونه موږ ورته ثبت او رجستر هم کړو او دا غي د
سره خبرې کوي آیا دوی وستل کیږي کنا یو وخت ورته ټاکل کیږي
تیر هفته چې پاکستان حکومت ویل چې موږ تاسو سره زر د ستراتیژي شریک کو او تمه ده چې د مارچ په میاشت او اخرو کې او یا د اپریل په وایلو کې د سفران وزیر د یو لوی ډیلیګیشن سره افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سره حکومت سره رسما د خپل ستراتیژي شریک کړي په دې کې ملمدار ده چې د پی آر کارت چې کوم هولډر دي یعنی کوم چې ملګرو ملتو ستونو ورکړي یو څه جزئیات چې معلوم دي ستاسو حکومت په اولویت کې دا نیولې ده چې ستونو مهاجرین باید د پرزر افغانستان ته لاړ شي پی آر آر والا هم باید لاړ شي من هیڅ مجموعي یو خاص وخت دی ته تعین کړی دی چې په دغه خاص وخت کې د افغانستان ته لاړ شي یو تعداد درته وو چې 2014 د جون نه وروسته چیکینګ کړی او افغانستان ته تللي وو بېرته راغلي دا هم ملي جبل نه دي دغه ای سی سی کارډونو د خطره نو دغه کارډونو په ارتباط باندې دغه خلک دې تعداد نه دی معلوم او دغه خلکو په ارتباط باندې په اپریل میاشت کې اپریشن هم شروع شو پاکستان حکومت لخوا چې افغانستان ته ویلي شي
یعنی که دوی خو خی کنه دوی بلګل کیږي
او او دا څه چې دی خو مونږ به تر وخت ور کړو چې سیسي کارډونو کې باید ځان ثبت او رجستر کی، لیکن دا خلکو هغه چا سلا سره
نو ډیر دي شمیر څومره دی دی
دي شمیر دوم نه پاغ انداز او پاغ انداز نه په زور هاو انداز کې به لیکن لکاو تنه رسید.
تاسو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری د کډوالو د سانګې د مشر حمید جلیلی خبرې اورېدې چې د نوي کارډونو په اړه یې د مشال ریډیو همکار بشیر ګواخ سره کولې. نوموړی وایي چې دوی د پاکستان د نوې ستراتیژۍ مطابق کډوالو ته ځینې نوي کارډونه ورکوي، د هغې نښې پتې یې مخودلې او هغه څنګه ترلاسه کېدلی شي په هغې حواله باندې هم معلومات د مشال ریډیو سره شریک کړل. تاسو د مشال خبرونه اورئ چې په کې دروانه غړي نیمه تور رسیدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د بشیر ګواخنه د خبرونو لاندې زورو.
نن د افغانستان په سر خر کابل کې د سخی زیارت سره نزی او ځانمرګې برید شوی. د کورنو چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی مشال ریډیو ټول چې تر اوسه لاسته ورغلو معلوماتو تر مخه په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اتلس زخمیان دي. طالبانو مطبوعاتو ته لیږلي پیغام کې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او تر اوسه کومې بلې وسله والې ډلې د دې ذمواري نه ده اخیستې. نن د نقیب الله مسعود د وژنې په کیس کې مطلوب د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی سپریم کورټ ته حاضر شو. د پاکستاني رسنیو تر مخه سپریم کورټ د دغې مقدمې د اورېدنې په مهال پولیسو ته حکم وکړ چې راو انور دی ونیسي. د وزیرستان نقیب الله مسعود په کراچی کې اوسېده او په جنوري کې مړی وموندل شو. راو انور ویلي وو چې د طالبانو سره یې تړاو درلود، خو په همدغه میاشت کې د حکومتي پلټنو کمیټې تر څېړنو وروسته ویل نقیب مسعود بېګناه و او د راو انور په مشرۍ پولیسو په مورای عدالت وژنو کې وژل دي. راو انور تر دې مهاله پټ وو. د مصر لوی مفتی ډاکټر شوقی ابراهیم عبدالکریم په اسلام آباد کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کړی دی. نن په دې ملاقات کې دواړو د مذهبي سختدریځۍ په اړه خبرې کړې. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ نن په کابل کې وویل چې حکومت به د سولې لپاره مذاکراتو ته ډېر پام وکړي. هغه همدارز ویلي چې حکومت چمتو دی چې په دې لړ کې هر قسم قرباني ورکړي. د اسرائیلو پوز د لومړي ځل لپاره ومنله چې په 2001 کال کې د شام مشکوک اټمي ریاکټر له منځه وړی و. پوز ویلي دي چې په دغه هوایي برید سره د اسرائیلو په وړاندې لوی ګواښ له منځه وړل شوی او نورو ته یې یو پیغام ورکړی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دوه ورځې مخکې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشر په انتخاباتو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه.
دا وو بشیر ګواخ چې تاسو ته د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د نړۍ رنگونه چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار ګولیا جوړوي.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لارم چې روټو او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان بنانې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې د سعودي عرب انجنیرانو د نړۍ تر ټولو اوږد او نیغ سړک جوړ کړي دي. دا سړک 2.5 کیلومتره دی. د سعودي عرب اوږد سړک نړیوال ریکارډ هم جوړ کړي دي. د دې مخکې دا ریکارډ آسترالیا سره وو. په آسترالیا کې انجنیرانو 1.6 کیلومتره اوږد سړک جوړ کړي وو. په سعودي عرب کې دا سړک هرا د خار نه د متحده عرب امارات سره پر پوله الباتا په منځ کې جوړ شوی دی. په دې سړک ټول سفر 2 ګڼې او 4 منټ دی. په سعودي عرب کې د دې سړک جوړولو په اړه د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دې سره به عرب اماراتو سره تجارت نور هم زیات شي. په دوبۍ کې د روډ اینڈ ترانسپورټ اتارټي لخوا د گاډو لپاره خصوصي نمبر پلیټس نیلامي شوې دي چې په مت کې په مجموعي توګه 50 کروڑ روپۍ ګټه ترلاسه شوې ده. د عرب ټلویزیون تر مخه په دوبۍ کې هر کال د گاډو لپاره د خصوصي نمبر پلیټس نیلامي کیږي. په نیلامي کې تر ټولو زیات ګران نمبر پلیټ T32 وو چې بیې 6 لک درهم وو. په دویم نمبر تر ټولو ګران نمبر پلیټ W32 وو چې بیې 6 لک درهم وو. د دې تر څنګ په نیلامي کې له 2 وخت تر 5 عدد پوری 80 نمبر پلیټس کر شوې دي. نوم یاله فزیکس پوها ډاکټر سټیفن هاکینګ د مارچ پاس ولسمه مرچو د مازورو او شلبو خپل آواز یې نه درلودو او د کمپیوټري آلې په ذریعه خبرې کولې. د یو شمېر نظریات وړاندې کړي وو او د وسنۍ اثر له ډیرو نومیالو شخصیتونو څخه یو وو. د پوهان هاکینګ د ژوند او د کار په اړه له پامیر ساحل نور معلومات اورو. دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د 81 کلونو په عمر ومړ. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظری فزیک یا طبیعتو په ډګر کې کار وکړ، یو شمیر نظریې جوړې کړې، مسئلې حل کړې، په غونډو کې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې مازورۍ سربېره وکړل. هاکینګ یو 20 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی چې د 50 کلنۍ تر عمره به ورسیږي. هاکینګ 19 کلن و چې په آکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړې. 3 کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه، خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. د ده آواز ډېر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري و. پوهاند هاکینګ 2 کاله مخکې ویلي ول مایووی یې ډېره جدي نه ده. دی وایي زه خوشبخته یم چې مازوري مې ډېره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ما ته له نورو ډېرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1980 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1940 کې یې په کائنات کې د لویو تورو سوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ. د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځی ته وایي چې د ثقل کشش پکې له حده زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. هاکینګ د فزیک تر څنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی وو. هاکینګ ویلي ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یوه ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 22 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکه اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانی کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله ځواب پیدا کړم. د طبیعتو په نړۍ کې وتلی ساینسدان آینسټاین ډېر په سادګۍ سره ژوند تیر کړی و، خو د نوموړي د استعمال شیزونه په کروڑو روپو کې نیلامي کیږي. له صابونه واخلې تر شیمپو او د ریل ګاډي په تھرډ کلاس کې د سفر ټکټ په کروڑو روپو کې نیلامي شوي دي، خو د آینسټاین مشهور وایلن په نیویارک کې په 5 کروڑ روپو خرڅ شوي دي. د نادر او زړو شیزونو کارپوهان وایي چې آینسټاین شهرت مارلن منرو او لیډی ډیانا نه ډېر زیات وو او د نوموړي د استعمال هر یو شیز په کروڑو ډالرو کې نیلامي کیږي. په نیلامي کې د آینسټاین زر استعمال یو دوربین په 4.5 کروڑ روپو نیلامی شوی دی. د آینسټاین وایلن د پنسلوینیا یوې کمپنۍ هیرزبرګ سمیفنی آرکسټرا جوړ کړی و. آینسټاین یو ښه وایلنیسټ او 6 کالو په عمر کې دا مهارت ترلاسه کړی و. په نیلامی کې آینسټاین د جیب ګاډۍ په 3 کروڑ روپو کې هم نیلامی شوی دی. په نړۍ کې د سفرونو لپاره ټیکنالوژي کې ورځ تر بلې نوي ایجادات کیږي. دا وخت په نړۍ کې پرواز کوونکي ټیکسیانی هم معرفي شوي دي او تجربې هم روانې دي. همدغه شان یو ټیکسي د لیری پیچ کمپنی کیټی هاک جوړه کړې ده. دا برقی ګاډي په انفرادي توګه د خرڅولو پر ځای د مسافرو لپاره د ټیکسي خدمات ورکوي. په دې ګاډي کې خودکار پرواز صلاحیت لرونکي سافټویر استعمال شوی دی. په دې کې تر دریو پورې کمپیوټر لګېدلې دي چې په خپله لار لټوي. په دې ګاډي کې به تر دوو پورې مسافر سفر کولی شي. دا پرواز کوونکي ګاډي به 2021 کال کې په نیوزیلند کې عام مسافرینو لپاره معرفي کیږي. اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټول نړۍ کې ریکارډ 1.1 ارب ډالرو کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوینکل آف ټایم دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی سترینجرز پری ایٹ نائټ دی چې د 43 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 4 په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل جنگلی او په دریم نمبر فلم پری دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکاری هیلی بیری نوی فلم کینگز لومړی شریل خپور شوی دی. په فلم کې وتلی اداکار ډینیل کریک هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په لاس انجلس ښار کې د 1992 کال کې د ولسی بلوو کې د یوې میرمنې جون خودل شوی دی. فلم کینگز به د اپریل په میاشت کې نمایشته پر وړاندې کیږي.
You just heard on CBS News, four officers charged in the Rodney King incident are found not guilty.
We're taking this to the streets.
So you in?
No, she's not.
Someone's gotta take the blame.
Best thing to do in any situation is do what you want to do.
Things will never be the same.
They're on Adams. They're boys fighting the police, and neighborhood boys are running there.
And it burns as it goes.
د امریکا او برتانیې سینما په ګډه د فانتاسټیک بیست سیریز دویم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 کال کې نمایشته فار وړاندې شوی او په ټول نړۍ کې ریکارډ 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په فلم کې د امریکا او برتانیې سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایشته فار وړاندې کیږي.
I have some questions for you, Professor.
This is a surprise.
There's a rumor that Newt's commander is headed to Paris. I know he's working under your orders. What do you have to say for yourself, Dumbledore?
If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders.
The time's coming, Newt. When you're going to have to pick a side.
Are you going somewhere?
No, we're going somewhere.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم پر رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1908 کال کې په اولمپک لوب کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه ګټلې و. د آزادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوب کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې و.
هم ایک پاگل بن رہی ہے ہم ہاکی سے پیار کرتا ہے اپنا دیش سے پیار کرتا ہے اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا آئی پرومس
¡Bienvenidos!
अभी तक इंडिया चुप था, अब हम लोग बोलेगा और दुनिया सुनेगा।
د هند سینما ځوان اداکار ورن دیوا نوی فلم اکتوبر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. په فلم کې نوی اداکاره بانیتا ساندو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
There is that. مطلب اس نے میرے بارے میں پوچھا اور تم لوگوں نے اتنی بڑی بات مجھے نہیں بتائی. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ میں کہا تھا؟
सारी ट्रेनिंग ना सफाइयों में निकलने वाली है।
सर लेकिन मैं मक्खी मच्छर मारने तो नहीं आया हूँ ना।
तेरी पता है प्रॉब्लम क्या है डैन? तो हर टाइम इरिटेटेड रहता है।
मैंने पता है कब इरिटेटेड होता हूँ?
कब?
जब मैं तुम दोनों के साथ रहता
हूँ। थैंक्स डैन।
यार बता तो देता, फोन उठाया तो नहीं। मेरी तो हवा की सगी थी आज उसको देख के। यार तू कभी आईसीयू गया? नहीं गया ना। मैं गया हूँ दो बार।
तू दो बार गया?
हाँ, आज और कल।
उसने कॉलेज में कभी या मेरे बारे में पूछा था तुमसे?
आई रियली डोंट थिंक शी वाज इंटरेस्टेड इन यू।
तो मेरे लिए क्यों पूछा उसने?
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو هفتهوار خبرونه مو اوریدا چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکار ګل آیاس جوړوي. او اوس وخت شوې ده د یوې بلې هفتهوارې خبرونې پرګنې چې انیسا اجمل یې درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه نشته چې مونږ یو چرچ یو آخر ولې
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په هغې باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل دا اوچت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. د اصل خبرونه کې د هندوانو د زنو نور مذهبونو دود رکشا بندن یا تار تړلو پاړه خبرې کوو. په خبرونه کې پر دې هم باس شوې ده چې آیا په پاکستان کې میشت هندوان او سکان د راکی تړلو په څیر دودونه او تهوارونه په ساده کولی شي او کنه. رکشا بندن ته په ساده ټکو کې د خوندیتوب تار تړلو رسم هم ویل کیږي. د هندوانو کلندر په ساون میاشت کې خویندې د خپلو رونو په لاسونو تار تړي او د غینې د تحفظ غوښتنه کوي. په پیښور کې د اقلیتونو حقونو مبارز رادیش سنگټونی د راکی تړلو دود د تاریخ په اړه وایي.
دا تقریبا سب جگنا رسم روان دے اور مذہب روایت نہ ہوتے تو مذہب مذہب بھائی نو دیکھے یو ہن چکم دینو پانچالی نمو تو آگا چکم دینا یو تو وشنو چکم غد ہندوان مشر دیوتا گنی آگے بتا یو لاس باندھے چکم دینا غدا یو تا تڑلے او تویل چھ زستا کوشم او تو زما رول شوے زما گما بتا ہر قسم مدد بتا کے نو دا چکم آگا وقت خدا خبر ختم سا
The رادیش سنگھ ٹونی زیاتوی چې د دې پیښه سره مدرستو بیا د اندوانو کشن بګوان په وخت کې هم دراکی تړلو یو پیښه مخې ته راغلی و چې پکې د یوې ښځې تحفظ شوی و. نوموړی د دې پیښه په اړه بیا وایي،
او مطلب دا چې بیا کله اس پر هندو دا چې کوم بیا یو وخت بدل شو، نو یو وخت سره او بیا بل راو وخت راو، نو ترې په واپس جوړ کې کرشن اوتار شو، او هغه چې کوم نو دا هغه کې کرشن بھگوان چې کوم دا هندو هغه کې دروپتی چې کوم هغه جی مې او هغه وخت کې هغه د جنم مو شو، نو هغه سره یو واقع و چې پنج پانڈو او تربور چې کوم نو هغه نه شطرنج کې هغه نه ټول جائیداد وګټلو، رونو نه نو بیا هغه خاون نه نو بیا هغه نه پاسې کوم نو هغه نه بیا دا وایي چې سرسو دا خزم زما نو خزم یو بیل نه نو هغه خزم چې کوم نو دی بیا هغه نه بدل راشتو، نو هغه کې دا یو وخت یې راځي نه کس هغه تربورال کې او کس ویډیو چې ستاسو پلار ورون دی او تم ورون دی دې لفظونو بدل راشتو لپاره چې کوم دا هغه ته وایي چې دا دې بربند کوي کنه دا جنه ټولو په مخ کې ټول مشران او خاندان نه لخته خلک ناسو هغه وایي چې مشرف مشران نارینه وو هغه کې څه زمانه نه وي کنه جامع او کاغلې نو هندوان خو ساڑی اچھی نو اگا ساڑی چھ کم نو بس اگے نہ ختم دنا اگا کرشن بھگوان ور لگا گو اور اگے چھ کم نو ولا دا سے ہو اگا جوش ہو چھ مطلب اگے ساڑی چھ کم نو ختم دنا آ سڑے شو خود اگے ساڑی چھ کم نو ختم نو شو مطلب دا چھ دا یو دی اگے نہ پس چھ کم نو دا یو روایت جوش ہو چھ ار یو جنے چھ کم نو دا ار خپل رور تا عمدہ گرمل سے مطلب دے سبا با چھ کم دنو ما با ایسو تکلیف کے بیاں سنو سب نو دے بس ہم مدد لبر آج دی نو بس دا آخ وقت دا یو دا روایت جوڑ شو
د هند فری پریس جرنال وسپانې په یوه مقاله کې لیکلي چې درا کی تړلو روایت یو پیخه د سکندر اعظم پر هند لقبزه پر معالم مخته راغلی و. فری پریس جرنال لیکي چې د سکندر اعظم خزی رخصانی د کایکیا سلطنت بادشاہ پارس ته راکی لیږلې و چې داغه خاوند ته د جګړې پر مهال زیان ونه رسوي. بادشاہ پارس د رخصانی تر په لاس اتړو او د فری پریس جرنال په خبره د جګړې پر مهال چې بیا بادشاہ په خپل لاس د رخصانی لخوا ورکل شوی تار ولیدو نو په سکندر یې د حملې نه ځان منې کړ. انڈیا ایکسپریس روزپانی د رکشا بندن پڑھ لکھلی چې مغل بادشاہ ہمایوں تا د هند د چیٹوڑ سلطنت ملکی رانی کراناوتی لخوا خواست لگل شوی وو چې د گجرات له بادشاہ بہادر شاہ د قبضې نه دی بچ کړی. د انڈیا ایکسپریس روزپانی تر مخه بہادر شاہ د رانی په سلطنت قبضه وکړه او رانی کراناوتی سره د نورو خصو د قید نه د بچ کېدو لپاره د ځان سوسولو پریکړه وکړه. خو د روزپانی په خبره همایون د رانی لخوا د رالیګل شوی راکی درناوی کولو سره داغه سلطنت واپس له بہادر شاہ واغسته او د رانی کراناوتی سویته د احترام او مینې په توګه واپس ورکړ. په پیښور کې له اقلیتونو سره تعلق لرونکو خصو د حقونو لپاره کار کوونکي د اقلیتي خور تنظیم مشره ګوډیا درشن وایي چې هر کال د ساون یا د اگست په میاشت کې خویندو د خپلو رونو یا چې بل څوک ضرور برابر ګڼي داغې لاس تا تار اچوي او ترې د خوندیتوب ژمنه اخلي.
تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رکشا کرنا
دا درونو خویاندو تہوار وی او د دې مقصد د خویاندو رکشا یعنی په بد وخت کې د هغوی تحفظ کول دي. خویاندې لورونو وادي اخلی ورته وای چې ګینه په لاس د تار تړم نو د لوی عمر او د ښه صحت لپاره دعا کوم. په دې موقع د تار تړلو وروسته ورونه خپل خویاندو ته تحفه هم ورکوي. زما تعلق لسین صوبې سره دی او ورونه مې په سکر کې اوسېږي، نو زه هر کال خپل ورونو ته له پېښوره راکی لیږم.
ګوریا درشن سیاتوی چې له وخت ریدو سره د نورو مذهبونو د خلکو لپاره په پاکستانی ټولنه کې ډېر بدلون راغلی دی. دا وایي چې ورته د یو مسلمان سړي لخوا د راکی استولو پیغام ترلاسه شوی و او لا غرستو بیا دی دغه سړي خپل رور جوړولو سره هغه تراکی ولېګلا.
مطلب لما
سره مخکی کله هم داسې نو شوی خدا لومړی زل وو چې یو مسلمان تر ماته د راکی تړلو او د ورور جوړېدو اول دا زما لپاره ډیره د خوشحالۍ او احترام خبره وه. باید مونږ ټول دغه سې د یو بل مذهبونو او کلتوري رسمونو احترام وکړو، نه همدا شان به زموږ په هیواد کې د یو بل مذهب لپاره برداشت پیدا کیږي.
گوڑیا درشن وای چې هر کال دوی د رکشا بندن د تہوار وړاندې د راکې تیارول شروع کړي. دا وای چې د تار تړلو د دود لپاره د لری لری نه خويندې خپل رونو سره د ملابېدو لپاره ورسی.
یہ مطلب ہم لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں باہر سے مٹی کے لے کے عام ریبنس وغیرہ ہوتے
ہیں رکشا بندھن لپارا تار مونگ پکور کے ہم جوڑا بلے شو مونگ تدے لپارا ریبنونا اور رنگا رنگ تارونا اخلو بیا پری گلونا و یا پکی موتیانے یا مرے و لگو دلتا دا پیخور پا بازارون کے خود را کیا خستل گرانوی البتہ مونگ تا دا ہندوانو یا سکانو پا میلو او یا پا حسن عبدال کی دا پا آسانا ملاوشی.
په پیښور کې د خصوصو د اقلیتونو حقونو مبارزې شاهد شاه هم دو سکه مذهب وسنو کسانو ته د رکشا بندن تار وتړو. شاهد شاه وای اندوان او د زنو نورو مذهبونو خلک د مسلمانانو په بیلابیلو مذهبي او کلتوري تہوارونو کې برخه اخلي، نو د ټولنې سره د یووالي لپاره یې د هندو او سکه مذهب سړو ته راکی پلاس وتړلا.
پوزیټیو اثر راځي چې ماینورټی سره مسلمانان او مسلمانانو سره ماینورټی په پاکستان کې یو بل سره کېني پاسي یو بل چې کوم سیلیبریشن دي پای کې وشي اتي شاهدي د یو بل هم کې یو بل سره حل کوي. ټول پاکستان کې اکسټریمیزم هغه نشته مسلم او نان مسلم کې د یو خوف شاندي راغلو یو سپیس خوندي راغلی او نو هغه چې موږ د یو بل سیلیبریشن دکه زما چې اختر وي نو ماته ټول مسلم فرینډز مبارکان راستي هغه سري نان مسلم فرینډز او ماته هم هغه شاندي راغله راستي مبارکانې هم په عید کې هم په رمضان کې نو هغه شاندي چې د هغې رکشا بند دي نو دا به سر
شاید شوای درستیو کې یو سیړه نکړی و چې پکې ورته دا ثابت شوه چې په پاکستان کې خیبر پښتونخوا او فاټا د سیسی مې دي چې پکې اولس د نورو مذهبونو په دودونو او روایتونو کې شاملېږي او دا غي درناوی کوي.
ما د ماینورټی رائټس باندې کافی ټایم پېژندل کوم هغه چې موږ یو سروې هم کړو په ټول پاکستان کې چې ټولو نه زیات د نان مسلم لپاره ایشوز سره دي نو هغه کې سرپرایزنګلی په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ټولو نه لږ ډیسکریمینیشن وو لکه دا صبح چې د خلکو شدي نو د دې روایت دا شدي چې هغوی نان مسلم شدي چینی پاسي هغوی سره خبره کوي د هغوی په خوشحالي او غم کې شرکت کوي. اټس ا پارټ آف آر کلچر نو هغې د دوی سره پښتونخوا او فاټه کې د ټولو نه کم ریټ وو د ډسکریمینیشن او د ویکټمایزیشن آف نان مسلم.
رادیش سنگھ ٹونی وای راکی تړل د عزت ډک رسم دی او باید اغرونه چې خويندو یا پردیو جنکو ورته د رور درجی ورکول لپاره راکی تړلې وي نو باید د خپل رښتې احترام وکړي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې د نازنی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
چیز سولا راجی چلم سکاسر منگی جوڑ کا خلقوں ٹوپ کو نشپلی جوڑ اکڑی زمونش من کو تا پتکی جوڑ کا بخوب کے توری